سلامونه جوړ په خیر په کابل کې د ماخستن 9 بجې شوې تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی پیل کوو د دې سات په خبرونو د پاکستان فوز د استخباراتي ادارې په خوانی مشر متقید جنرال فیض حمید نیول شوې دی د پاکستان فوز وی د فوز استخباراتي ادارې ایس ای په خوانی مشر جنرال فیض حمید نیولای او پرزد یې د فوزی قوانینو لاندې دوسیه پیل کړی ده د فوز د اماړي کو ادارې د اگست پر 12 په یو خبر پاڼه کې وویل چې حمید یې د پاکستان د ستر محکمې د هغه حکم پر اساس نیولای چې د نوموړي په اړه یې د درغلیو په مقدمه کې ورکړی وو زیاته کړی چې د سترې محکمې له حکم سره سم یې تحقیقات پیل کړي چې د ټاپ سیټي په نوم قضیه کې د جنرال فیض حمید پر ضد د شکایتونو کره والی معلوم کړي حمید د 2019 کال د جون له میاشتې د 2021 کال تر نومبر پورې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ایس ای رئیس وو عوامی نیشنل پارٹی مسلم لیگ پیپلز پارٹی ملی جمہوری غورزنگ او زینو نورو گندونو پر فیض حمید د افغان طالبانو او نورو وسلوالو د ملاتړ ترڅنګ په سیاسي چارو کې د مداخله په ترڅ کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د ملګرتیا تورونه پور کړی دی دوی تور پور کړی چې حمید د پوځي دندې په وخت کې د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات کړي وو چې په نتیجه کې د هغه مهال د عمران خان په مشرۍ حکومت د دغه غیر قانوني ډلې ګڼ وسلوال خوشي شوي او ځینې نور په قبایلي سیمو کې میشتي فیض حمید د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړنۍ ورځو کې کابل ته هم تللی وو د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه د کابل په دشت برچی کې د پرونی چاودنې مسولیت تر غاړه اخیستې دی د ډلې نن دوشنبه په یو بیان کې دا کړي چې د یک شنبه په ورځ په یو شویه میشته سیمه کې په بریج سره دیاللس کسانو ته مرکشوب لاړولې ده د کابل د طالبانو امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران یک شنبه ماښام تایید کړه چې د دشت برچی په چاودنه کې یو مسافروړونکي موټر یې هدف ګرځولی وو یو تن وژل شوی او یولس نور ټپیان دایش تر دې مخکې هم د کابل په لویدیز اشویه میشته سیمه کې د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلی دی دایش داسې وخت په دشت برچی کې د پرونی چاودنې مسولیت منلی چې طالبانو ادا کړې دا ډلې ځپلې ده د شپږیزې کرکټ لیګ په لومړنۍ لوبه کې بند امیر لوبډلې سپین غر ټیم ته ماتې ورکړه د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په نننۍ لوبه کې بند امیر خمارانو ټیم په ټاکلو 20 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 113 منډې هدف وټاکلې سپین غر لوبډله بیا هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او په 20 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړې دي سیدی قتل د بند امیر ټیم په ګټه په 40 توپونو 9 منډې جوړې کړې دا د شپږیزې کرکټ نه هم پړاو دی چې 15 ټیمونه پکې برخه لري کرکټ بورډ مخکې اعلان کړی و چې راشد خان رحمان الله ګربز او ځینې نور مشهوره لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبیږي خو د راپورونو له مخې دا لوبغاړي لا کابل ته نه دي تللي د پاکستان لور ته په تورخم کې د ګمرک د تصفیه د اتحادیه کارکونکو د موقتو سفری اسنادو پر ضد سر لنن نه کاربندي اعلان کړی دی دوی وایي تر هغه به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر موټر چلوونکو محدودیتونه لری نه کړي د پاکستان حکومت یوازې هغو موټر چلوونکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د سفر موقتی اسناد لري د پریکړې چې د اگست له لومړۍ تطبیق شوې ګڼ هغه موټر چلوونکي له ستونزې سره مخ کړي چې د سفر موقتی اسناد نه لري ډرایوران وایي چې د پاکستان سفارت په کابل او د افغانستان قونسلګرۍ په پېښور کې دوی ته د یادو سفري سندونو په ورکولو کې ځنډ کوي د فرانسې برېټانیا او جرمني مشرانو له ایران او ملګرو یې غوښتي چې پر اسرائیل له برید ډاډه وکړي د دغه اروپایي هیوادونو د مشرانو په خبره دا برید به سیمه ییز کړکېچ لا پسې زیات کړي او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ احتمالي وربند له خطر سره مخ کوي د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د برېټانیا صدر اعظم کایر ستارمر او د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون په یوه ګډه اعلامیه کې همدارنګه په غزه کې د جګړو د سمدستی درېدو او د یرغملو د خلاصون غوښتنه کړې ده بیا هم ستړي مشي د خبرونه ز فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې برا سره ووري هیوادارۍ په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د طالبانو د حکومت له لورې له بشري حقوقو نه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
متاسفانه چې د تیر چشمې فرز باندې طالب وسله وال از ما کور ته کړلي وو، هلته یې زما یو پنځلس کلن زوی ځان سره وړی، اګر چې هغه هیڅ کوم جرم هم نه لري.
د نورو راپورونو تر څنګ دا به هم واورئ چې نن د اګست میاشتې دولسمه د ځوانانو نړیواله ورځ ده، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ځوانان له بیکارۍ، اقتصادي ننګونو او نورو ستونزو نه شکایتونه کوي. په خبرونه کې نور راپورونه هم ستاسو ملتیا غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د دې خبری ټولګې لومړی راپور ته ورزو. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې له واک تر رسیدو وروسته د ښځو د حقوقو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې د دې سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکو فرشتي عباسی له قوله ویلي ټول هیوادونه باید له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالبانو د مشرانو په ګډون ټول هغه کسان چې په جرمونو کې ښکیل دي ځواب او صبر کولو ته اړ وباسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې بیایي چې د طالبانو محدودیتونو پرې د ژوند کړۍ راتنګ کړي او د ښې راتلونکي په اړه یې ناهیلي کړي دي. په دې اړه بشپړ راپور لرو، تاسو یې واورئ.
په افغانستان کې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د درېیمې کلیزې د رارسېدو په مناسبت د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دغې ډلې د ښځو د حقونو په برخه کې داسې سرغړونې کړې چې په نړۍ کې کم ساری دي. دغه سازمان پرون یک شنبه د اګست یولسمه په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو د 2023 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې له واک ته رسیدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. په خبر پاڼه کې اندېښنه ښودل شوې چې دا مهال افغانستان د نړۍ په کچه له جدي بشري کړکېچ سره مخامخ دی او د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د زرګونو افغانانو ویستلو ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د بشري حقونو څار سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوې دي. په خبر پاڼه کې د دغه سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکو فرشتي عباسی له قوله راغلي چې د طالبانو واکمنۍ پر مهال افغان مېرمنې په خورا سخت او وحشتناکو حالاتو کې ژوند تېروي. اغلی عباسی په ټولو هیوادونو غږ کړی چې له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالب مشرانو په ګډون هغوی چې په افغانستان کې جدي جرمونو کې ښکیل دي ځواب او حساب ورکولو ته اړ باسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې ناهیلي ښیي چې د افغان مېرمنو پر وړاندې د طالبانو چلند له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. راحله تلاش چې د محل په پاکستان کې کډواله د ازادي رډیو ته وویل
خانم های را میشناسیم که منزوی شدن و اصلا امو حالت
زده ری دست میرمنی پیجنم چی منزوی شویدی او هر وضعیت چی یو جوانده انسان یه باید ولری نیلری یوازه ساوی اخلی خونور ده جوان لحیج دول حالاتو ندی خبر در طول حالات ده غچه پریال لکبلا رمیست شوید چی حال تا اوز طالبان ده هوی فکر حاکم ده او نور چه نشتا.
په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې تر پښو لاندې کېږي. تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل، تعلیم او د کار حق ته چې هغه ورڅخه اخیستل شوی تقریبا دا درې کاله کېږي. همدارنګه فقر ډېر زیات شوی دی له هغې ورځې نه چې ښځې له کار نه ویستل شوي دي، ځکه ډېری داسې مېرمنې وي چې دوی به کورونو کې نارینه نه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دوی د کار کولو اجازه نه لري او حق نه لري نو ډېری مېرمنې دا اوس داسې کارونو ته مجبورې شوي دي چې یا به په سرکونو باندې سوال کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون په خپل کلني راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بېلابېلو برخو کې د خلکو ازادۍ محدودې شوې دي. که څه هم تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو د ناسم وضعیت په اړه د بېلابېلو راپورونو په خپرولو سره اندېښنه ښودلې، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ادعا کړې چې د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د مېرمنو حقونه د دوی په خبره د اسلامي شریعت په پام کې نیولو سره خوندي دي. هغه ادعا چې نړیواله ټولنه او د ښځو د حقونو بېلابېل بنسټونه یې ورسره نه مني.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لورې له بشري حقوقو نه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې د سرغړونو پیښې، خپل سری او ناقانونه نیونې، په جبري توګه تریتم کول، په زندانونو کې مرګونی شکنجې او د ظالمه او غیر انساني سزاګانو پلی کول یاد کړی دی. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو په دې راپور کې زموږ همکاره فیروزه عزیزی پاتې حال راکوي.
د رواداری په نوم د بشري حقونو یو سازمان ادا کړی چې په افغانستان کې د روان 2023 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقونو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل راپور کې چې نن دوشنبه د اګست په 12مه یې خپور کړی، ویلي د سږ کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې شپږ دېرش تنه په زوره تری تم کړل شوي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر یوولس تنه و. د دې ترڅنګ سږ کال شپږ سوه څوارلس تنه په خپل سري ډول قانون نیول سوي، خو تیر کال بیا دا شمېر 222 تنه و. په راپور کې راغلي چې دغه راست طالبانو 225 تنه له مخالفو وسلوالو سره د همکارۍ په تور نیولي، خو تیر کال 350 تنه په دې تور نیولي و. همدارنګه په زندان کې د شکنجو له امله د وزنو شمېر څه کال 12، تیر کال 10 تنه، او د راپور په ټکو د ظالمانه او غیر انساني سزاګانو پلي کولو شمېر څه کال 150 او تیر کال 98 پیښې یادې سوي دي. په همدې حال کې د رواداری سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
لبته مرغه موږ په سیاسي او مدني برخه کې د بشري حقونو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی لرو، یعنې د اجباري تریتم کولو پیښې په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله زیاتې شوې. د طالبانو لخوا د خپل سرو غیر قانوني نیونو شمېر زیات شوی. د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو وضعیت بدتره شوی، پر دوی نوي محدودیتونه زیات شوي.
دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی، او قومي، ژبني، مذهبي لږکي له خپلو مدني، سیاسي حقونو، روغتیايي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته لاسرسي بې برخې کړي دي. رواداری سازمان ویلي چې خپل دغه راپور یې په افغانستان کې په یو دېرش ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې برابر کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر ولسي وګړي هم ادا کوي چې په بیلابیلو وختونو کې د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوي او سخت شکنجه سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو لخوا نیول سوی و.
هغه ورځ چې موږ ونیولو په ډېر بد حال، بد چلند او کنځلو یې موټر ته واچولو، او پر سر یې توره کڅوړه راواغوستله او لاسونه یې راولچک کړل. په دې بد وضعیت کې تړلی وو چې ان څو ورځې وروسته مې هم په لاسو کې هغه داغونه ښکارېدل. خپل یو ریاست ته یې بوتلو، زه یې ووهلم، ټیله یې کړم. یو وخت چې ما غوښتل تشناب ته ولاړ شم، تشناب ته به یې نه پرېښودو، ویل یې چې موږ د تاسو مزدور نه یو. بیا هلته یې په یو وړه تفنګچه په اوږه ووهلم چې ته ولې دروغ وایې.
دا کس وایي چې پلار یې لا هم د نامعلوم تور له امله د طالبانو په زندان کې دی. بلخوا د تیر جمهوري حکومت پر مهال د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ امنیه قومندان رمضان زیرک ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د چهارشنبه په ورځ یې د استخباراتو مسؤلینو 15 کلن زوی د پخوانۍ دندې له امله له ځان سره وړی دی.
متاسفانه چې د تیر شاشمې فرز باندې طالب وسلوال زما کور ته تللي وو، او هلته یې زما یو 15 کلن زوی ځان سره وړی. اګر چې هغه هېڅ کوم جرم هم نه لري او
ښاغلی زیرک وایي دی خپله له افغانستانه بهر وتلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د راپور تر خپرېدو د دغو ادعاو او راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې ورته ادعاوې بې بنسټه بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په نقص تورن کړی او ویلي دي چې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت تر بل هر وخت خراب سوای دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساته. په گاونډي ایران کې د ولسمشر مرستیال محمد جواد ظریف د دندې تر پیل یوازې څو ورځې وروسته استعفا ورکړه. هغه پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان ورکړی او د استعفا دلایل یې روښانه کړي دي. محمد جواد ظریف د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له مسعود پزشکیان څخه ملاتړ وکړ او تر بریا وروسته بالاخره د هغه مرستیال وټاکل شو. په دې اړه صفی الله ستانکزی نور جزئیات راکوي.
محمد جواد ظریف د خپل استعفا لپاره ګڼ دلایل وړاندې کړي چې یوې د خپلو ماشومانو د امریکایي تابعیت په تړاو فشارونه دي. محمد جواد ظریف چې پخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی، د ایران د اوسنی جمهور رئیس مسعود پزشکیان ملاتړی و او د هغه د کابینې په جوړښت کې خاص رول درلود. ظریف په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې استعفا یې یک شنبه نه بلکې تیره اونۍ کړې وه. ظریف د دوشنبې پر ورځ په خپل بیان کې زیاته کړې چې ځینې خلک په دولت باندې د فشار راوړلو لپاره د ده د دندې په تړاو بیلابیل نظرونه ورکوي. ظریف زیاته کړي چې د دولت په کار کې د هر ډول خنډ او پلمې د مخنیوي لپاره تیره اونۍ په یو لیک کې د ولسمشرۍ له ستراتیژیک مرستیالۍ منصرف شوی. د ظریف د استعفا تر اعلان مخکې د هغه یو منتقد او د پارلمان غړي حمید رسایی په ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دولت په مهمو او حساسو بستونو کې باید د دوګونو تابعیت لرونکو کسانو مقرري سمدستي لغوه شي. د ایران په رژیم کې پخوا هم دوګونی تابعیت لرونکو چارواکو باندې انتقادونه وو او د لویدیز د نفوذ کانالونه بلل کېدل. محمد جواد ظریف د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په دوره کې له امریکا او لویدیز قدرتونو سره د اټومي پروګرام پر سر د خبرو په خاطر په خلکو کې شهرت ترلاسه کړی و، خو په نړیوالو سټیجونو د بشري حقونو د نقض د توجیه له هغې ډلې د ایران د سپاهي پاسداران په توغندیو د اوکراینی الوتکې د نسکورولو په اړه څرګندونې د دې لامل شو چې پر ظریف ګڼې نیوکې وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زمونږ راپورونه کولای شي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ولولي. وس هم ورزو بل راپور ته. نن د اگست میاشتې 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ځوانان چې د نفوسو له نیمایي زیاته برخه جوړوي له بیکاری، اقتصادي ننګونو، تحصیلي او روحي رواني فشارونو سره مخ دي. یو شمېر افغان ځوانانو ازادي راډیو ته ویل چې د کورنیو د خرچ او نفقې ګټلو له امله د خپلو زده کړو پریښودو ته اړ شوي دي. ځوان نجونې هم وایي چې دوی فرصتونه محدود شوي دي. په دې اړه فیروزي عزیزي راپور چمتو کړی دی، تاسو یې واورئ.
ځوانان وزیر ډیر خراب دی، د کار فرصت نشته. د مفتا ځوانان یې ګډې ته ولاړ وي
د اگست 12مه د ځوانانو نړیوالې ورځې سره هممهاله یو شمېر افغان ځوانان په داسې هیواد کې د ژوند کیسې کوي چې په خبره یې بې شمېره لوړې ژورې تجربه کړي او د بدلونونو او حالاتو یې پر ژوند سیوری غوړولی دی. دوی وایي په تیرو درېو کلونو کې سیاسي بدلونونو او پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په ترڅ کې نه یوازې له دوی نه فرصتونه او د تیرو شلو کلونو محدودې لاسته راوړنې اخیستل شوي، بلکې د تیر په پرتله یې ژوند هم ورتریخ کړی دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شل کلن نورالله د هغو افغان ځوانانو له ډلې دی چې د اقتصادي فشارونو له امله د خپلو لوړو زده کړو پر دوام نه دی توانېدلی. بلال کیهان چې د حقوقو او سیاسي علومو په هنځای لوستای وای، دوی د طالبانو له حکومت وړاندې کولای سول مدني فعالیتونه وکړي او د خپل مهارتونو ودې ته کار وکړي، خو په خبره یې اوس په بے برخلیک حالت کې دي. بلال آزادی رادیو تو وویل
در فضای مجازی در صفحات اجتماعی هم نمیتونیم فعالیت های آنچنانی کرده بدون.
موږ په تیر اداره کې مدني فعالیتونه درلودل، خود طالبانو په حکومت کې نه یوازې دا چې فعالیتونه یې بند کړي، ان موږ نشو کولای د یو ځوان په توګه په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت وکړو او خپل نظرونه بیان کړو.
د سپوږمۍ په نوم یوه ځوانه انجلۍ وایي له تیرو درېو کلونو راهیسې پر دوی د طالبانو محدودیتونو یې روحي او رواني ارامتیا ترې اخیستې ده.
افغان نجونې په ډېر خراب وضعیت کې قرار لري. هغه دوی روحن او روان له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. هر ورځ په دې تمه باندې تېرېږي چې ګواکې زه نن له خوبه راویښه شم، د خوشحالۍ یو خبر به واوري، د دې اعلان نه به واوري چې یو ځل بیا د افغان افغان انجون پر وړاندې د مکتبونو دروازې خلاصې شوې دي او بیا افغان انجون کولای شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او خپل کارونو ته لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته ښځې او انجونې له خپلو ډیرایو حقونو بې برخې سوي او ځوانان هم د تیر په پرتله ناهیلي او له ګڼو اقتصادي فشارونو سره مخ دي. له دې مخکې هم ځینو ځوانانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته په کډوالۍ اړ کیږي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د نظر پوښتنې او سروې د پایلې له مخې چې تیره میاشت یې اعلان کړي، د افغانستان 45.4% نفوس تر اتلس کلونو کم عمره وګړي دي. د تیر جمهوری نظام د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د معینیت مرستیال سید کمال زادات په افغانستان کې د ځوانانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ده په خبره ځوانان په افغانستان کې د لوړو زده کړو، کار، ودې او ګډون په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دای خبرداری ورکوي چې که ځوانانو ته پام ونه سي په ټولنه کې ګواښونه لکه مخدره توکو د استفادې، ترهګرو ډلو ته جذب او ناقانونه کډوالۍ به زیاتې کړي.
کچری دی دغه ځواني کوینه په مناسبه طریقه باندې کار واخیستل شي، افغانستان به په هر اړخ کې خورا ډیر په چټکۍ سره پرمختګ وکړي. ځوانان کولای شي چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له بیلابیلو لارو چارو چې دی کار واخلي. اوس هم وګورئ اغه ځوانان چې هغوی ته حکومت یا کورنۍ یا ټولنې توجه کړی ده، هغوی د خپل کلی، کوم، کورنۍ، د خپل فامیل لپاره موثر تمام شوی دی.
دا ځوانان داسې مهال له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو شکایتونه کوي چې د طالبانو حکومت د 7 میاشتې په لومړیو کې د کار ملي کانفرنس جوړ او ادعا یې پکې کړې وه چې د دوی حکومت تر یو بریده د بیکارۍ ستونزه حل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي پر ځوانانو پانګونه پر راتلونکي پانګونه ده. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې د افغانستان څانګې د دوشنبه په ورځ د اګست پر 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې چې له 1000 زیاتې انجونې او هلکان په افغانستان کې هر سهار په ښوونځیو کې خواړه ترلاسه کوي او دا له دوی سره پر زده کړو د تمرکز په برخه کې مرسته کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د اگست 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. د دې ورځې سګنای شعار له کلیکونو تر پرمختګ پایداري ودې ته د ځوانانو ډیجیټل مسیرونه دي. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه لیکلي ځوانان په ډیجیټلي نوښتونو کې مهم رول لري، خو په کمه وده کړیو هیوادونو کې انټرنیټ او ډیجیټلي اسانتیاو ته د ځوانانو په ځانګړې توګه د ښځو لاسرسی کم دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپله ایکسپاڼه د دوشنبه په ورځ لیکلي چې یوازې 40% ښځې کم عاید لرونکو هیوادونو کې انټرنیټ ته لاسرسی لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو اوس د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لنډو څپو 19:15 او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12:19 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورزو د خبرونې بل راپور ته د طالبانو د حکومت لخوا د ترافیکی پیښو ترافیکو پر مخ د سالنګ تونل د تړل کېدو اعلان د یو شمېر باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې دا ځل هم ممکن د دې لویې لارې بیا رغونه میاشت وخت ونیسي او دوی ته به لوی اقتصادي زیان ورسیږي. خو د ټولګټو وزارت تخنیکی مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبه په ورځ ملت ته د دولت حساب ورکولو په نوم په یوې غونډه کې ډاډ ورکړ چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې چارې په یوه میاشت کې بشپړې شي. نور حال زموږ همکار راکوي.
د طالبانو د حکومت لخوا د اعلان شوې نیټې له مخې چې د سنبلې د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته به د سالنګ لویه لار د باروړونکو او مسافروړونکو موټرو پر مخ تړل کېږي. د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین وایي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت دغه اقدام به دوی ته سخت اقتصادي زیان واړوي. د یو باروړونکي شرکت مسؤل حاجي نبی افغان د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ازادي راډیو ته وویل چې دا یو غیر مسلکی کار دی.
د فروز کال هم امارت اسلامیه په ادامه وزارت د سالنګ لاره بند کړله د سالنګ رغیدنې لپاره. غلطه هم دغه پروسه ډیره مغلقه وه او غیر تخنیکی وله، ځکه موږ موټردارو ته بدیل لار نه و جوړه کړې. اوس د دې دغه کار کوم شروع کړي، بسونه، موټر، مسافر بری او سره ټیلر دا تر ډیر حده زیانمنی.
د یو مسافر وړونکو شرکت مدیر عنایت الله چې لوی موټر یې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت کوي، د طالبانو د لویې لارې د بندېدو له اعلان څخه اندېښمن دی.
دا ولې اقتصادي اړخ موږ ته ډېر زیان ورسوي؟ زموږ دیرش ارادې موټر هر ورځ په دې لار تګ راتګ کوي. که د موټرو او دفترونو لګښت محاسبه کړو نو د ورځې له درې څخه تر څلورو لکو افغانیو پورې زیان راوړي. د کوچنیو موټرو لپاره بدیله لاره جوړه شوې خو د لویو موټرو لپاره هېڅ نه دي جوړ شوي.
د بارونکو او مسافرونکو شرکتونو مسؤلین د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې د تیر کال له څو میاشتو راهیسې ځنډېدو ته په اشاره سره وایي چې دا ځل به هم له ورته ستونزې سره مخ شي. خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتحي د دوشنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په یوه خبري کنفرانس کې ډاډ ورکړ چې د دغې لویې لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي. نوموړي په دې ناسته کې وویل،
تیر کال ته موږ وګورو دغه مشکل پیښ شو. البته هغه شرکتونه چې په ساحه کې کار کا هغه د تیر کال نه په تجربه باندې سږ کال به انشاءالله کوشش داسې وشي چې د لارې بندېدل به تر میاشتې پورې هم ونه رسیږي، بلکې د میاشتې نه په کم وخت کې به انشاءالله بېرته لاره خلاصېږي. کوشش مو دا دی چې بیا د شلو نه تر دېرشو ورځو پورې بېرته لاره خلاصه شي.
د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس هم په دې غونډه کې وویل چې د سالنګ لویه لار د بیا رغونې په مهال د وړو موټرو پر مخ خلاصه ده، خو د باروړونکو موټرو په ګډون د لویو موټرو لپاره بله بدیله لار نشته. د ټولګټو وزارت د یکشنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرېدو سره وویل چې د سالنګ د لویې لار د پخولو او کانکریټي کولو په موخه د ترافیکو پر مخ تړلې ده. خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه لار به د کار تر پای او خلاصېدو پورې تړلې پاتې وي. د راپورونو له مخې تر دې مخکې د ټولګټو وزارت ویلي وو چې د دې لویې لارې د بیا رغونې چارې تیر کال د سړې هوا له امله بندې شوې وې او سږ کال یې له درېو کورنیو شرکتونو سره د سالنګ د لویې لارې د بیا رغولو هوکړې ته رسېدلې دي. د سالنګ لویه لار د هیواد له مهمو سوداګریزو او اقتصادي لارو څخه ګڼل کیږي چې د هیواد شمالي ولایتونه له پلازمینې سره نښلوي. د دې لویې لارې د بیا رغونې چارې په 1402 هجري لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت لخوا پیل شوې، چې په ترڅ کې یې د سالنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو، د 1600 ګالری د بیا رغولو او دغه راز د دې لویې لارې د درېیمې برخې د جوړېدو چارې په همدې کال کې بشپړې شوې.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام علیکم پیغام خوخپور کی د اسلامی مارس خمر دا غشتنه کو چې په افغانستان کې بیکاره بیکاری د نوبایت مصطفی افغانستان کې د کار زمينه برابر سي. زکه ټول افغانان ورونه به هر هیوادونو ته اړجه. کچیر په افغانستان کې د کار زمينه برابر سي نو هیڅ افغان به هم به هر هیوادونو ته ولاړ نسی. او بل غشتنه می داد چې په سنگینو لسوالی کې بیا د ګرما پوری مکتبونه کم دي. مکتبونه نه ستاسو په څنګه کې داسې هیڅ مکتب نه ستیا استادان پر پرولري او کتابونه پرولري. نو موږ ته باید په دغه منطقه کې یو مکتب راته جوړ سي. دغه موږ ماشومان ټول بیا تعلیم او بیا تربیه دي. نو موږ غواړو چې خپل ماشومان باندې درسونه ولولو. نو د دې ته هیله کوو چې په افغانستان کې د کار زمينه هم برابر کړي او مکتبونه هم جوړ کړي. وسلام په درنښت.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کا کوم کو دم کو سلام الله زه در روزګان ولایت چرچینو د ولسوالی چټونته موږ پاته چیر میاش د چیر میاش و میاش وکیږي. د شی بارانو نو وسو د شی سیلابونه رااله چې نو وسی وی ګرتر در وسه چې ورکان سپینجر سره یې دا غونه پایږي. نو ډیر توانونه ورسول نه دا وسه کم طالبان د خپل کم کومک راغلی دی نه مش سره غلیدا.
السلام علیکم.
موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروتو په سیمه کې د زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي، یو داسې مرسته وکړي. نو دغه د دغه زموږ سره سم کومک نه کوي او دا موسسې، نو په دغه حالات باندې چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې په خبرونه کې به 15 دقیقې بحث درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې خبرونه. د پاکستان پوځ د استخباراتي ادارې پخوانی مشر متقاعد جنرال فیض حمید نیول شوی دی. د پاکستان پوځ وایي د پوځي استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید یې نیولی او پر ضد یې د پوځي قوانینو لاندې دوسیه پیل کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو ادارې د اګست پر 12 په یو خبر پاڼه کې ویل چې حمید یې د پاکستان د سترې محکمې د هغه حکم پر اساس نیولی چې د نوموړي په اړه یې د درغلیو مقدمه ورکړې وه. پوځ زیاته کړې چې د سترې محکمې حکم سره سم یې تحقیقات هم پیل کړي دي چې د ټاپ سیټي په نوم قضیه کې د جنرال فیض حمید پر ضد د شکایتونو کاروالی معلوم کړي. حمید د 2019 کال د جون له میاشتې د 2021 کال تر نومبر پورې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI رئیس و. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د کابل په دشت برچی کې د پرونی 14 مسولیت په غاړه واغیست. د ډلې نن دوشنبه په یو بیان کې دا کړي چې د یک شنبه په ورځ په یو شویمیشت سیمه کې په بریج سره دیاللس کسانو ته مرشوب لاړولې ده. د کابل د طالبانو امنیه قمندانۍ ویام خالد زدران یک شنبه ماښام تایید کړه چې د دشت برچی په 14 کې یو مسافر وړونکی موټر هدف ګرځولی او یو تن وژل شوی او 11 نور ټپیان شوي دي. د شپږیزې کرکټ لیګ په لومړنۍ لوبه کې بند امیر لوبډلې سپین غر ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په نننۍ لوبه کې بند امیر خمارانو ټیم په ټاکلو 60 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 118 منډې هدف وټاکلې. سپین غر لوبډله بیا هدف ته په رسېدو کې پاتې راغله او په 60 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړې دي. صدیق اتل د بند امیر ټیم په ګټه په 46 توپونو 98 منډې جوړې کړې دي. د پاکستان لور ته په تورخم کې د ګمرک د تصفیه د اتحادیه کارګرانو د موقتی سفری اسنادو پر ضد اثر لنن نه کاربندیز اعلان کړی. دوی وایي تر هغه به کار نه کوي چې د پاکستان هم حکومت پر موټر چلوونکو محدودیتونه نوي لري کړي. د فرانسې، برېټانیا او جرمني مشرانو له ایران او ملګرو یې غوښتي چې پر اسرائیل له بریده ډډه وکړي. د دغو اروپایي هیوادونو د مشرانو په خبره دا برید به سیمه ییز کړکېچ لا پسې زیات او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ احتمالي اوربند له خطر سره مخ کړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن پر دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو، باغلرونکو، د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي. تورخم دروازه تیره چهارشنبه نه وخته د هغه څه له کبله وتړل سو چې د موټر چلوونکو لپاره د تګ راتګ د لنډمهاله اسنادو نه لرل شول سوي دي. له دې سره سلګونه لارې پر تورخم دروازه درول سوي چې پکې بار میوه او سبزیجات ورسته سوي او دې کار افغان سوداګر ګرو، باغلرونکو، چلوونکو او کاروانګرو ته سخت مالی زیانونه اړولې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نوې موافقې له مخې هغه موټر چلوونکي چې پر تورخم او نورو دروازو تګ راتګ کوي د ټاډ یا ټي ای ډي په نوم لنډمهاله اسناد ولري چې موده یې د شپږو میاشتو لپاره وي. د پاکستان حکومت د جولای 1 د دغو اسنادو د برابرولو لپاره مهلت ټاکلی و چې دا موده پراسوی او موټر چلوونکي وای نه دي تونیدلی دغه اسناد پر وخت تر لاسه کړي. ځینو موټر چلوونکو لمخ کې دغه اسناد تر لاسه کولو د لپاره درخواست ورکړي. ځینو د اسناد اخیستي او ځین نور به تر لاسه کوي. څو لارې چلوونکو شکایت کړی چې د ټاډ اسنادو له لرلو سره سره پر تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه نه دا ورکول سوې. مخکې موټر چلوونکو کولای سوې چې په پاسپورت او ویزې پر تورخم او نورو دروازو تګ راتګ وکړي، خو پاکستان په تیره جون میاشت کې لارې چلوونکو ته د پاسپورت او ویزې پر ځای د ټاډ اسنادو لرل جبري کړل. پاکستانی لارې چلوونکي په پاکستان کې د افغانستان د قونسلګری او سفارت څخه دغه اسناد ترلاسه کوي او افغان موټر چلوونکو ته په کابل کې د پاکستان سفارت دغه اسناد برابروي. خو د تورخم دروازې د تړلو موضوع نوی نه ده. شکایتونه کېږي چې پاکستان هر کال د افغانستان د میوو او سبزیجاتو په موسم کې تورخم او نورې دروازې په یوه او بل پلمه د افغان حاصلاتو پر مخ تړي چې په میلیونونو ډالره زیان افغان سوداګرو، باغلرونکو او کروندګرو ته اوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وار وار ټینګار کړی چې تجارت د سیاست څخه جلا سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت نه زیانمنېږي. ځینو افغان سوداګرو شکایت کړی چې له پاکستانه موټر په عادي ډول د افغانستان خاورې ته داخلېږي، خو د افغانستان له لارې دغو تلونکو لارویو ته اجازه نه ورکول کېږي. نن په دې بحث کې پر همدې خبرې کوو. میلمانه مو دي د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی په خیبر کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری او د چارو شانون کای نثار احمد شیرزی. په پیل کې شغل حمیدی تاسو ترازو د تورخم دروازې تړل کېدو افغان بازګران، بغلرون کې او لارې چلون کې ځانمن کړي، افغان سوداګرو ته څومره ځانونه اړولي؟
دا ستونزې خو د پاکستان له خوا نه موقتی ډول په کال کې او دفعه دته خامخا مخې ته راځي. په یو باندې نه په یو باندې افغانستان د تازه میوه او د سبزیجاتو په مخ کې دا لارې تړل کیږي او ډېر زیات ځانونه افغان سوداګرو ته اوړي. بل خصوص په دې ورځو کې چې کاغذ غواړي، ټاټ کاغذ غواړي او یا ویزه او پاسپورټ لري، او متاسفانه ډرایوران دلته اول خو په افغانستان کې پاسپورټ ډېر په مشکل لاسته راځي، بیا چې پاسپورټ راشي لاسته نو پاکستان حکومت ویزه نه ورکوي، او که ویزه ورکړي نو هغه په زر $1200 باندې تور بازار کې به ویزه اخلي په ډېر مشکلاتو. او دغه یو ورځ لارې بندول یا یو نیمه ورځ لارې بندول موږ افغانان ته سبزي او تازه میوې ته خصوصاً زمونږ د زردالو سیزن او تازه میوه او د سبزي ورور بادرنګو او رومیانو او د ډېر زیانونه راورسول. ولې چې هوا موسم ډېر ګرم دی، هر ځای نه تورخم ګرمي، د لارې چورې ودرېدلې، دې ته چاته لاړ خپل کرایګانې مونږ نه پړلې، او ګم کشتم د پاکستان ډېر زیات ده. او تقریبا په یو ټن باندې زردالو باندې 9000 او 1400 کالداري کشتمو هغه تقریبا 8000 پوته ورسو، او بادرنګو کورمیانو پارس باندې کشتم 1500 اوچت کړو. ما کوم لارې چې زمونږ په تورخم کې ساره وي افغان سوداګرو، او هغه چې کله پری خودل نو هغه خپل مسیر ته چور رسیدل، هلته د مغیلات یا به کرا کړی څوک چا مال چې بېخله مین تلی نو هغه اکرام ونه کړه، او بعض خوشبخته سړی هغه و چې ور د لارې خرچه کشتم پیسې او کرایي وکړه.
بله، مننه. بیا هم تاسو ته راځو فرهاد شینواری ته ورځو چې په خیبر پښتونخوا کې خبريال دی. شینواری صاحب، د تورخم هغه وضعیت څه دی؟ هلته د تازه میوو او سبزیجاتو سوداګرو ته څه زیانونه اوښتي او دوی څه شکایتونه لري؟
بالکل، لکه څنګه چې هغه مخته صورت حال دی او افغان سوداګرو ته زیانونه واوښتل، همدغه رنګ پاکستانی سوداګر هم د دغه پریکړې لاسا تاوان سره مخ شوی دی. کله هم چې په تورخم باندې تګ را تګ بند شي، پاکستان خپل اکسپورت یعنی کوم مالونه چې دوی هلته لیږي افغانستان ته هغه هم رایساري. اوس لکه موږ ګورو خیبر درې په لار باندې ځای په ځای دغه ګاډي ودرول شوی دی، او مطلب دا چې په هغه کې هر قسم سامانونه می یوازې دغه تازه سبزی یا میوجات دا دواړو خواو ته نه راځي، بلکې نور داسې خوراکي توکي هم پکې چې هغه هم راځي. او په ځینې وختونو کې بیا داسې مالونه هم لکه مثال په تور باندې یو کنټینر والا سره ما خبرې شوې، نو هغوی ما ته وویل چې په دې کنټینر کې څه خواو شه 4 کروڑ روپو مایی یعنی تازه مایی مونږ راچولی دی، دې ته بیا فریج لګولی، اے سی لګولی او دا یخ ساتلی او څو ورځې بیا دلته دا ولاړ یو دا اول د چین نه پاکستان ل راځي، بیا پاکستان نه افغانستان او همدارنګ بیا مخکې تاجکستان پورې دغه مالونه ځي. نو چې کله هم داسې سختې په تورخم راشي دواړو خواو ته، مطلب دا چې برابر تاوان رسی. اوس چې کومه دا موجوده مسله را مخې ته شوې ده، ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم چې دغه کومه موقتی پاڼه جوړېږي، مطلب دا چې پاکستانی او افغاني ډرایوران به یو بل سفارتونو نه اخلي. دې لړ کې اصل کې سږ کال په مارچ میاشت کې دوی ته مهلت ورکړل شو وو چې د مارچ 14 نیټې نه پاس په مطلب تاسو پاسپورټ او ویزې نه بغیر دې لار باندې تګ را تګ نشه کړای. خو بیا دا غینه مخکې یعنی مارچ په 9 نیټه باندې په کابل کې د پاکستان او چارواکو ولته کې په افغانستان کې بیا د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې، په دې باندې سره متفق شو چې په را روانو څو میاشتو کې به دا ټول ډرایوران چې دا هغوی ډېره پخوانۍ دا غوښتنه وه چې پاسپورټ او ویزا له منځه یوړل شي. نو پاکستان او هغې طرف ته بیا د افغان طالبانو حکومت دې باندې سلا شول، متفق شول، ډېر ډرایورانو ته بینرونه ولګول شول، په میډیا باندې ورته وویل شول چې ستاسو هغه مطالبه ومنل شوه، پاسپورټ اخیستل ویزا اخیستل مشکل کار دی، خو تاسو دغه پاڼه جوړه کړئ. دې لپاره بیا په مئی میاشت کې وخت ورکړی شو، جون میاشت کې ورکړی شو، همدارنګ بیا د جولای 1 نیټه بیا دوی ته اخیری نیټه ورکړل شو، او د اگست 1 نیټې نه مطلب دا چې دغه پریکړه عملي شوي، د هغه ګاډي صرف ریسار کړل شوي چې کومو ډرایورانو سره دغه د ټی ای ډی په نوم باندې اسناد نشته.
فرهاد شینواری و چې په خیبر کې د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار دی. ځینې لارې چلوونکي شکایت لري چې د ټی ای ډی د اسنادو په ورکړه کې اداري فساد کیږي.
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولی دي، پاکستان کې رشوت اخلي په ټیټ کاغذو باندې، دغه سی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوې تباہ کړه بیګاره بیرته ولاړه ده. د افغانستان سیزن چې راشي دوی و بانه نه یو بانه جوړه کیږي. دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د چارو شنون کې نثار احمد شیرزای هم را سره دی. شیرزای صاحب، تاسو هم 25 دقیقې بحث ته شرغلست. هر کال د تورخم او نورو دروازو د تړل کېدو موضوع تکراریږي، ستاسو نظر څه دی چې څه کول په کار دی د دې ستونزې د دایمي حل لپاره؟
وګورئ، د پاکستان چې دمون گاوندۍ ده، د اوس نه نه د ډیر کال نه رئیس همدغسې یو خراب گاوندۍ غوندې افغانستان سره چلند کوي، او دا یو پالیسی د تجارتی پالیسی دی اوس نه نه د جمهوریت د زمان نه چمدا کارونه جمهوریت په وخت کې هم کوله پاکستان باندې راتوله، او دا یو سبوتاج ده. دا فکرونه کوي چې دا یو عادي خبره ده، دا ټول استخباراتي کلی ده چې دوی په دغه شیزونه غواړي چې افغانستان اقتصاد هم سبوتاج کړي، افغانستان بازګرو ته باغدارانو ته یو ضرر وستي، او عموما د افغانستان اقتصاد ته دوی د استخباراتي برنامې له مخې هم دا کارونه کوي. او غلطه پالیسي د جمهوریت نه تر اوسه دا و چې یو روښانه تجاري یا روښانه پالیسي پاکستان سره نو، هر کله پاکستان هم دا کار کوي، هم دا کار کړی د خپل دروازې تللې ده، او دا هم هیر نشي چې میلمه بوای چې دواله خواته ضرر رسیږي. که اخوان هم سامان د افغانستان سوداګر ده اکثرا، هغوی ته ضرر رسیږي چې بیا هم ضرر افغانستان ته ده، او جدي خوان هم ځي بیا هم ضرر افغانستان ته ده. پاکستان ډېر لویه لوبه کوي موږ سره، خو متاسفانه چې قبلا دا د جمهوریت په وخت کې هم افغانستان د چارواکو د په مقابل کې یو روښانه پالیسی نه درلوده، او اوس هم خو مشکل ده چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او دوی طالبان هم نشي کوي چې بین المللي لارې نه یو څه یو کار وکړي، په دې چې بین المللي ټولنې سره دوی موافق نه ده، اوس دوی منل شوی نه ده. نو په دغسې حکومت چې د نړیوال ټولنې سره هم مشکلات لري، او افغانستان دننه هم او ګاونډیانو سره، او داسې یو ظالم ګاونډی لکه پاکستان غوندې چې هر کال هم داسې یو لوبه کوي موږ سره، دا
ضرر رسی افغان سوداګرو ته. زه فکر کوم چې په دغه حکومت مشکل ده چې پاکستان په مخ کوم پالیسی جوړ کیا موافق شي په دې چې پاکستان خو قدرتمند ملک ده او دا د طالبانو مشران کورونی مملکه ده او دوی هملته روزل شوی هم ده یو حدنمق حق هم به دوی باندې ده. نو په دغسې حالات زه فکر نه کوم چې سوداګر ته څه خدمت وشي او طالبان وکولی شي چې دغه ستونزه حل کړي.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اوري. نن پر دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو، باغلرونکو، د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي. د تازه میوو سوداګر رفیع الله ازادي راډیو ته ویل چې زیاتې میوې خصوصي وي او سوداګر له دې درکه سخت زیانمن شوي دي.
دا زردالو ډېر یو نازک میوه ده چې کله د افغانستان موږ صادرو نو د شپې 9 بجې 10 بجې د دې موږ ګاډي وباسو او دا به چې سبا 3 بجې 3:30 بجې 4 بجې اسلام آباد کې پونچ ودرېږي. که هلته مازیګر ونه درېږي خرڅ نشي. سهار ته چې دا پاتې شي ټیم ناوخته شي پی دا به نیمه بیه کوي. دا په میلیونونو پیسې تاجران ته زیان رسیږي. اوس دغه 2 بجې دلته په تورخم کې بیوته ګاډي سار ګاډي ولاړ شي ورځ پورې د سکنر خرابه دي. 2 بجو پورې تورخم کې 2 بجو نه داسې حرکت وکړ چې 1:30 بجې ته پاکستان چوټي راځي. په هغې نه وروسته چې د اسناد ورکوي د چې اسلام آباد ته ځي دې باندې سار کېږي او د سار منډې ته چې لاړ شي مکمل ټول زیان دي. دو گاڑی زردالو زما خپل دی او د سید نور تاجرانو هم زردالو شته په تورخم کې. پاکستان دروازه بند کړې ده، صادرات نه پرېږدي. شون چې دو فرون ارجنټ حواله مو کې غږ مو کوي چې گاڑی باید اسناد ور زموږ ټول گاڑی اسناد هم لري، ویزم لري، ویزا پاسپورت هم لري او موټر وسه پورې ولاړ دی. په گیټ تر سه پرې خنه دي. ټول تاجران دې په نه پیسو باندې ضرر کیږي، تاوان کیږي.
د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی تاسو د رفیع الله څرګندونې واورېدې. خپل ستونزې مو آیا له خپلو اړوندو اتحادیو سره شریکې کړې دي چې دوی په لوړه سطحه دغه ستونزه له چارواکو سره شریکه کړي؟
موږ بار بار دا ستونزې د خپل اتحادیې مشرانو په واسطه اتاق تجارت د افغانستان ته، پاک افغان اتاق ته، او حتی وزارت مالیه، وزارت تجارت او اقتصاد وزارت، دې ټول دا ستونزې موږ رسولې دي او بار بار هم دې سره خبرې کړې دي او په دې خبرو باندې اوس هم روانه سو چې دا کوم ستونزې چې اوس د افغان سوداګرو په مخ دي، خصوصا د کښتم ستونزې چې هغې د کښتم خپل بی اندازې اوچت کړی ده، 1% یا 2% نه چې بیخي بی اندازې خپل کښتم اوچت کړی ده او موږ ته ډېره غټه ستونزه ده. موږ دا مشکل بار بار خپل مشران لم ویلی دي او د اتاق تجدید طریقې نه او د پاکستان چارواکو غوږو ته هم دا مشکل ټول رسېدلی ده. دا خو څه پټه خبر نه ده، دا خو تورخم داسې یو لاره ده چې په ګینټه ودرېږي ټول نړۍ کې خبرېږي. په ګینټه کې کوم مشکل لري چې ټول نړۍ پرې خبرېږي. متاسفانه چې څوک په دې لاره کې اقدام نه کوي او دې کې غټ ضرر موږ باوالاو ته رسېږي چې اوس ارزان ترین شی په ټول نړۍ کې او زه چې فکر کوم ارزان ترین میوه ازادۍ سبزي په کابل باندې په افغانستان کې وي. ولې چې موږ صرف همدغه پاکستان مارکیټ لرو، دلته مارکیټ نه لرو. هغه پاکستان همدغه کله په یو بانه کله بل بانه مالونه ایسار شي او اوس خوله بېخي بې اندازې هغه کښته مې ټکس چې دی لګولی ده موږ مالونه چې اوس پسل دي ځي ایله دونه کېږي چې ما ډرایور او دا دي محصول د ګمرکي پوره کړي نور به والاو ده څنګه پاتې کېږي.
ډیره مننه. د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی وو. د 25 دقیقې بحث اوریدونکو اصلاح ازادي راډیو. ځینې موټر چلوونکي شکایت لري چې د تاګ راتګ د لنډمهاله اسنادو په اخیستلو کې ځنډ راځي.
نوم می وسیم دی، د ننګرهار ولایت ما. مشکل دغه دی چې ټیټ په نامه کارت دی، ټی ای ډي، هغه پاکستان کونسلګری کې طالبان زر زر ورکوي خو افغانستان کې لګلیټ ورکوي. سی او چې یو نیمه میاشت شول چې ما جمع کړی دی، تر اوسه پورې لاندې راوته. بس وختنه مو دغه ده پوه شوي چې بس موږ مشکلات حل شي.
فرهاد د شینواری تاسو چې هلته خبریالي کوي، د ټی ای ډي اسنادو په اخیستلو کې ولې ځنډ راځي او په دې برخه کې تاسو ته هم شکایتونه راغلي دي؟
ځنې د کې دوه قسمه خبره ده. یو خو دا وه چې ځنې ډرایورانو ته به مشکل پېښ شوی که هغوی په افغانستان کې د پاکستان سفارت نه دغه اسناد اخلي او په پاکستان کې بیا د افغان کونسلګرۍ نه دا اسناد اخلي. اوس دنه ډرایوران بیا پکې موږ کتل چې زیاتره پکې داسې تعلیم نه لري یا بې سواد دي، او هغوی داسې فکر کا چې که بیا به داسې اسانی راکړل شي نو دا اعلانات چې دوی داسې سنجیده وانخلي نو دوی ته بیا دغه مشکل جوړ شي، نو مودا دوی ته ښه ډېره ورکړل شي خو دوی پکې دا اسناد بیا په وخت باندې جوړ نه کړی شي نو بیا ځکه د مشکل سره مخ شي.
خو شنوار صاحب ځینو کسانو یادونه وکړه چې دغه اسناد یې ترلاسه کړي دي خو بیا هم پر تورخم دروازه د تګ راتګ اسانتیا ورته نسته.
نه، زه دوه واره په خپل باندې تورخم ته تللی وم، هغې کې بیا داسې ګاډي چې کله ډېر زیات بیروبار جوړ شي نو دا خو دا ګاډي د پېښور نه تر تورخمه پورې، په دې کې د ټرانزیټ ګاډي هم وي، د خوراکي شیانو بیل پرې وي، داسې د غیر خوراکي شیانو بیل ګاډي، نو چې څومره هم ما وکتل سخواوشه یو نیمو سلو پورې ګاډي په دا تېرو درې ورځو کې دا افغانستان ته پورې وتلي، او هغې طرف نه هم مطلب لسګونه ګاډي پاکستان ته راغلي، او په دې اسنادو باندې ورته کوم مشکل نشته چې دوی تګ را تګ وکا، ځکه زه دوه ځل په خپله تللوم ما وکتل، او که چرته ترافیکي ستونزه رامخې ته شي یو هغه وجه کېدی شي چې دوی په لارو کې ریسار شي یا بیروبار زیاتي یا د کسټم هغه عمل سست رواني، نور څه داسې وجه نشته، او چې چا سره هم داس نه دي نو دوی په دې لار باندې تګ را تګ کړی شي.
شنوار صاحب، د تورخم دروازې له تړل کېدو سره یا په تګ راتګ کې د ستونزو له ایجاد سره هلته په نرخونو کې څومره تغییر راغلی دی؟
په نرخونو کې خامخا تغییر راځي، ځکه چې یو خو افغانستان نه چې کومې تازه میوې او سبزی دلته کې خپل خپل موسم کې را رسېدلي، هغه چې په وخت باندې را ونه رسي نو دلته په مارکیټ کې شارټیج راشي، یعنی کمی راشي، چې کله په مارکیټ کې د یو څیز کمی راځي نو هغې سره بیا نرخونه خامخا خیږي. همدارنګ په افغانستان کې هم چې کله پاکستانی مصنوعات لیا دغه خوراکي شیان په وخت باندې هلته ونه رسي نو هلته کېم بیا ورسره خامخا په نرخونو کې فرق راځي او دا خیږي.
ډېر مننه. د چارو شانون کې نثار احمد شیرزي ته ورځو. شیرزي صاحب، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وار وار ټینګار کړی دی چې تجارت باید له سیاست څخه جلا سي، تاسو وضاحت ورکړي چې د دې خبرې معنا څه ده؟
پاکستان هر کله په هر کار کې دوی یوازې سیاست نه، استخباراتي لوب هم کړی ده، هم په تجارت افغانستان سره به مغ سیاسی او استخباراتی لوب کې، په تجارت کې، په هر کار کې، په حتی په کډوال چې اوسېږي هلته کډوالو سره دوی سیاسی او استخباراتی لوب کې. بس فشار اچي افغانستان باندې، او مشکل همدا ده چې افغانستان کې دا خبره و چې د جمهوریت د وخت نه چې یو روښانه پالیسی نه درلوده، او داسې کسان د افغانستان د پاکستان د لاسبوسې خلک شته چې پاکستان ته خدمت کوي او پاکستان سره اړیکې لري، یا د پاکستان استخباراتو سره دوی اړیکې درلودله د جمهوریت په وخت کې هم دا خبره وو. په دې خاطر دوی یو روښانه پالیسي ونه شو کولای چې جوړ کړي پاکستان سره، او پاکستان هم هماغه مخته شوې ده په تجارت هم دا سیاسي کې لوبونه کوي او په هر څه. نو تر څو چې په افغانستان کې یو قایم حکومت رانشي، ډیپلوماسي دلګه چې افغانستان کې د افغانستان د ګټو په خاطر اقدام وکړي، بس همدغه سلسله به جاری وي، او هر کله پاکستان همدغه لوبه کړی ده، مخکې هم بیا هم پکې، او څوک نشته چې دوی په مقابل کې ودرېږي. وګورئ، دا یو وخت هم داسې و چې د پاکستان ګاډي راتله تر اچۍ میانه پورې، د دوی ډریوران د دوی ګاډي بدون د کاغذ بدون د اسناد راتله. دا مېلمه چې وایي چې څوک بے سواد د ډریوران، دا د بے سوادي او سواد خبره نه ده، هر څوک کولی شي چې یو اسناد یو کاغذ جوړ کړي. د پاکستان سفارت یا قونسلګری چې په جلال آباد کې ده، دوی همداسې لوبه کوي، همداسې غواړي چې د ډریوران نه، د تجار نه دوی پیسې واخلي. همدغه اداري فساد شته، دوی په قصدن هم دا کارونه کوي افغانستان سره. خو بیا هم وګورئ، د افغانستان نیت چې په اخوا چې راځي، بیا هغوی همداسې کار نه کوي. شکایت د اخوانه نه ده، د پاکستاني ډریوران راځي ډېر په اسانه اسنادونه اخلي،
اغویم دغویم دری ونان بیسوادان تا نو ولی اغوی تاس اسناد میلاویگی چې افغانستان دری ورته وای چې بیسواد او بیسوادی په وجه دوی اسنادونه جوړ نه کړ هم دغه فساد ده چې فساد د سیاست په تجارت کې هم دوی داخل کړی ده هر څه باندې دوی بس سیاست دی او سیاست د سیاست سربیره استخباراتی لوبه ده ما وای چې د افغانستان اقتصاد ته ضربه وهل اقتصاد افغانستان اقتصاد ته سبوتاش کول دا د پاکستان د استخباراتو یو وظیفه ده چې خپله قونسلګري سفیران او چارواکو ته وایي چې په افغانستان سره همداسې وکړي څلور نیم ده کې مونږ ولیدله چې پاکستان څه لوبه اچولی ده افغانستان سره
ډېره مننه محمد یمین حمیدی تاسو ته راځو که چیرې تورخم دروازه او نورې دروازې په یوه او بله پلمه دا ډول تړل کېږي د دې تاوان بالاخره همغه مشتري ته رسیږي چې مجبور دی هر ورځ خریداري وکړي څه رانیسي ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی
تجارانو د میوه او سبزي نظر دا ده که چیرته واقعا پاکستان غواړي چې دا مشکل حل کړي اول خو باید مغه زوړ په کاغذ روډ پاس په نامه کاغذ او ډریورانو سره هغه هم د پاکستان سفارتونو ورکړی وو په افغانستان کې مغه ډریوران ته د مغه زوړ کاغذ باندې اجازه ورکړل شي بیا تمدید کې ورته کول شي او که بیا کاغذ نه ورکول شي نو لږ سهولت دی پیدا کیږي چې ورو دا کاغذ دی زر توضیح کې ډریوران ته یا کدي ویزې مشکلې نو د ډریوران ته په تورخم کې ویزا ورشي پاسپورتونه باندې د ډریور ته د مغه تورخم کې ویزا ورکول شي او چې څو بیا انده کې دا ستونزه نشي او افغان تاجر او باغداران ضرر سره مخ نشي ولې چې سبزي او میوه خود څه وشي دا چې په یو سات کې یو مارکیټ ته ونره چې هغه تا خپل خراب خرچم نه پوره کوي نو ویلم د پاکستان حکومت نو د طالبانو دا او چې په دې زمينه کې سره دواړه کینی تفاهم ته ورسیږي بلخصوص دا کوم ټکسونه چې اوس حاضر دي افغانستان په سبزي او میوه باندې پاکستان لګولې دي او دواړه سره کینی او تفاهم ته ورسیږي مونږ بار بار د خپل د اتاق تجارت نه دا وړاندیز کړی دا پاکستان لوري ته چې راځي کوم سبزي چې د پاکستان لوري راځي یا کوم پروژه چې پاکستان لوري راځي یا د افغانستان لوري راځي دا ټکسونه به خیر سرمابین کې سره په 15 اخلا مدي شپږ دي وو دي لس دي تم ماپ کا مونږه ماپ او مونږ دی خبر ته چا لبایک نه دا ویل نه امید دا لرو چې ور سره دوه حکومتونه جوړ شي د افغان تاجرو او د سہولت ته میسر شي ډیره ورانه تم همچنان چې دا کاغذ ډیر پس مشکله جوړیږي شاید چې پلس 15 ورځې کې دا کاغذ ډیر ورلا سره نه شي کا بازار سیاه اخلي یا کمیشن کار نه اخلي شاید چې ډیر پیسې دی وغواړي او کله چې بارتون ته مراقب راځي کینو او وخت ډیر لګیږي نو
دا پروګرام لا میلمنو د تازه میوه له سوداګر محمد یمین حمیدی په خبر کې د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواری او د چارو د شنون کې نثار احمد شیرزی مننه چې په 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیستنن مو پر دې خبرې وکړي چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان بزګرانو بغلرونکو لاري چلوونکو او سوداګرو ته څه زیانونه اړولې دي
دوستات روبای ما پریبدیتر مرگان نکم دستاد لوبا پریبدیتر مرگان نکم دستاد لوبا اس میں نگار نشوی دیکھا اقرار نشوی اس میں نگار نشوی دیکھا اقرار نشوی پٹ پٹ گرزے گے واکے تل تدا آگیا پٹ پٹ گرزے گے واکے تل تدا آگیا زما یار نشوی زما دلدار نشوی زما یار نشوی زما دلدار نشوی عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سارا عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سارا